سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ خګ اوس کولای شي څلور ساعته تاسو د رادیو نو وري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو څپوننس یويش او شپګوش مترو پنځوش مترو هم درنګ د مخام لښبګو د سهار تر شپګو مو په منځني څپا د لښبګ نو وري درل شي خبرونه په خبرونو پیلو د ایران یو چارواکی په کابل کې د یوې سیمه ییز غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران پاکستان روسیې او چین چارواکي به پکې ګډون کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون پر ایکس شبکې په خوانی ټویټر لیکلی دی د دغې لیکلی دی او د دغې غونډې د جوړېدو خبرې ورکړی دی چې د دوهې د پلان شوې غونډې په درشل کې به جوړېږي ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه به د روانې دوشنبې پورې جوړه شي د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن قاسمی قومي ویلي د سیمې امنیت او ثبات افغانستان له ثبات او امنیت سره تړلای دی د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د فبروري میاشتې پر اتلسم او نونسمه په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د افغانستان د خبریالانو د عملاتړ سازمان د طالبانو لبنده د رسنۍ او د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه دغه بنسټ پرونه وخته په یوه اعلامیه کې د جاپان د کودیو خبری آژانس د خبریال احسان اکبری د خوشکېدو هرکلی وکړه ویلي دي د خبریالانو نیول د رسنۍ د قانون خلاف او د رسنۍ د شکایت اورېدنې کمیسون له اصولو سره په ټکر کې دي د اعلامیه په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د نیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنۍ او د قانون خلاف بندیان شوی دي دغه بنسټ د ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنۍ واکمنو د پخوانیو ژمن خلاف عمل بللی دی د بیپلو خبریالانو ټولنې تیر چهارشنبه د طالبان د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي بیان کې ویل شوی وو چې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولی دي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو باندې وروسته خوشی شوی دي دریم ته یعنی د جاپان د کوتیو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنځشنبه خوشی شو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د هیئت یوې غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به په ختیځې افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي په غزه کې د اسرائیلو هوایي ځمکني عملیات لا هم روان دي او ټاکل شوی امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربن پر ټینګښت او د پاتې یرغمل شوو کسانو پر خلاصون د اسرائیلو، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري واشنگټن پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ویلیام به دغه سفر په روانو ورځو کې وکړي خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر او جزئیات نه دي تایید کړي ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان سره په تایلند کې وګوري دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې شوې وي پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع نور مسایلو پر سر پر خپلو کې لفظي شخړې کړې دي دغه اړیکو د بیا حیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خرابې شوې دي ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې دا چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وکتل چې دواړو لورو بریالۍ کتنه بللې وه د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وانګي به تر دوشنبې پورې په تایلند کې وي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به د خبرې نن جمعه او سبا شنبه وشي او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نه افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده. یا د سیالۍ شاه د سولې افریقا په ایسټ لندن ښار کې جریان لري. افغان لوبډلې د سیالۍ په چو ګټل او نمړی یې توپهنه وکړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 26.1 اور کې 125 منډې وکړې. په افغان توپهونکو کې علا محمد غزنفر تر نورو زیاتې منډې وکړې چې 8 منډې وې. د غراز لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په ترتیب یو 1.9 منډې جوړې کړې دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپال لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالۍ کړې وې چې دواړو بایللې وې. نننې سیالۍ کې هر لوبډلې وګټې د دې چانس په لوري چې د 200 غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې را سره دا مطالبه واوریدل شي. وړاندې بر سره واورئ چې امریکا له خپل اتباعو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د چې ولې وړاندې په دې اړه درته چوسیات لرو. همدارنګه ټاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړي. د چې په دې محکمه کې څه تیریږي او په دې اړه چې د دې محکمې حکم به څومره عملي وي وړاندې هم درته راپور لرو. هم سره په تحلیل کې اوریدلی شي. درنګه له پکندهار کې هغه افغان کډوال چې پرستیو کې له پاکستان راستن شي وای چې کار ورته نه پیدا کیږي.
مطلب کسبونه ارسلرو مشنګری او دا شان نه لرو دلته اته چې ار ترتیب برابر مشخصه برابر کړو هغه چې برابر کړم هغه پات سورسه.
همدارنګه د هیواد په ختیځ کې به د هغو زده کوونکو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې د یو پل د نړیدو له کبله اوس ښوونځیو ته نشي رسیدلی.
د پښت پول تخریب شوی دی او له عمله زه او زمانو ټولګیوال نشو کولای چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
پر مطالبه هم شته ملتیا مغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت د ویان د مرستیال تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د خپل وګړو له ساتنې پرته بل مهم نومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شو غونډې ساتل کیږي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو اتباعو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوي غونډې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي اتباعو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
لدې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي، خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو له لوري بندیان شوي دي. خو ښاغلي بلینکن د بندیانو شوي او دقیق شمیر نه و خودلې. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او دا یې کړې و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لوري هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم اداري چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډیر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
تکل شوی. نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړي. د غزې په ویجړونکې جګړه کې د هغو ملکي فلسطینیانو په باب اندېښنه ښودل شوې چې په څو ساحو کې راګیر پاتې دي. په غزې کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د وژل شوو کسانو شمیر له 6000 اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د عدالت نړیواله محکمه شای د خپل ابتدایي حکم ترڅنګ اسرائیل ته امر وکړي چې په غزه کې خپل روان پوځي عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات وروسته له هغې پیل سول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبری اژانس راپور لمخې د عدالت نړیواله محکمه د خپل حکومتونو د عملی کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم یې د جنوبی افریقا د قانوني شکایت پرنا کې صادریږي. د مرغومی اجدی پر یوشتمه د عدالت په نړیواله محکمه ICJ کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډله ییزه وژنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلی تورونه یې رد کړل. د جنوبی افریقا د عدلی وزیر رونالد لامولا ویلی وو هیڅ وسلول برید د یو هیواد په خاوره کې که هر څومره جدي هم وي له کنوانسیون څخه سرغړونه نسی توجیه کولای. د د پوینا د اکتوبر د 10 نیټې برید ته د اسرائیل غبرګون نه یوازې له حدودو اوښتی بلکې له کنوانسیون څخه د سرغړونې سبب سوی هم دی. ویل سوي چې د فلسطین یو هیات به هم نن په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه واخلي. تبدا سل کده چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلابندو سویو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 10مې پروانه جګړه کې 6300 3 اتیا کسان وژل سوي او تر 4500 او 400 زیات نور ټپیان سوي. خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی ده چې نن د عدالت نړیواله محکمه د اسرائیلو خلاف د جنوبی افریقا د اریزې په اړه پریکړه وکړي. جنوبی افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د خپلو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي او ادعا لري چې د بشري قوانینو سرغړونه یې نه ده کړې. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې یې تروریستي سازمان بولي. عصمت سروان د هاګ د عدالت محکمې د احتمالي پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او نوموړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړه څومره اهمیت لري.
د ملګرو ملتونو د منشور په اساس دغه محکمه د دغه سازمان د شپږونو رکنونو له جملې نه رکن ده. دوه ډوله صلاحیتونه لري، یو مشورتي صلاحیتونه لري او بل حکومی یا د حکومت کول صلاحیت لري. د حکومت کول صلاحیت یوازې په مدني مسایل پورې اړه لري، په نورو مسایل کې مشورتي حالت لري. بنان دغه پریکړه تکوي مشورتي حالت لري او دغه پریکړه مخې باید د محکمه ثابته کړي چې آیا دا نسل وژنه ده او کنه ده دته په کتو چې د شلمه پیړۍ په اخرو کې د محکمه را منځته شوه یا یوشته پیړۍ په پایل کې تر اوسه پورې تجربه ده ښودلې ده چې دغه محکمې کومه لویه پرېکړه نه ده کړې. اما دغه د اساسنامې له مخې کله چې محکمه حکم کوي په یقیني ډول د هر دولت ډلې یا شخص په ضد چې کوي دغه اعتبار له منځه ځي، او علاوه په دې چې په فزیکي لحاظ په خصوص د اشخاص په ارتباط د ازادۍ د سلب مثلا مطرح کېږي، د دارایۍ د استرداد مثلا مطرح کېږي، بینالمللي اعتبار له منځه ځي، او د دولتونو او ډلو ترمنځ دغه بینالمللي اعتبار ته صدمه رسېږي. اما په اجرایوي لحاظ متاسفانه لا تر اوسه پورې دغه محکمې د چې کوم لوی اقدام د توجه وړ اقدام نه ده کړی.
د محکمې مخکې د پوتین په اړه هم یو پریکړه کړې وه. داسې معلومیږي چې پوتین هر هیواد ته تلای هم نشي. تاسو ویل چې اجرایی ضمانت نه لري، لیکن تر یوه حده خو یې لري.
بالکل، نظر په دې چې مثلا دغه محکمه چې یو سل څو شپېته غړي هیوادونه یې غړیتوب لري، دومره موافق نظر نه را رسېږي. په دې معنا چې ځینې لوی قدرتونه د غړیتوب نه لري، مثلا امریکای متحده ایالات لا تر اوسه پورې د محکمې غړیتوب نه لري. نو بنان یوازې په اروپایي هیوادو کې یا د اروپایي اتحادیې په هیوادو کې د پریکړو ته ارزښت ورکول کېږي. په نورو هیوادو کې متاسفانه دومره جدي ورته پاملرنه نه کېږي. په نسبي ډول تاسو دقیق وایئ، په ځینو مواردو کې کمه اندازه د دې محکمې پریکړو ته احترام شوی.
تاسو ول چې په اروپایي هیوادونو کې د محکمې پریکړو ته تر یوه حده پورې اهمیت ورکول کیږي. د ته په کتو چې جنوبی افریقا د اسرائیل په خلاف عریضه کړې ده یا غوښتنه کړې ده چې د ډلوژنې ته د توجه وشي، که د محکمې د اسرائیل خلاف پریکړه وکړه، نو فکر کوي چې د اسرائیل او اروپایي هیوادونو په اړیکو به اغیز وکړي؟
دقیقا دا چې اغیز کوي که نه کوي، که چیرې دغه محکمه د اسرائیلو ضد حکم وکړي، اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه چې شپږ ویشت هیوادونه کېږي په یقیني ډول له یو لوی چلنج سره مواجه کېږي. یعنی په سیاسي لحاظ هغه ستراتیژیک تړونونه چې دوی د اسرائیل او د امریکې د متحده ایالاتو سره لري، هغه په سیاسي لحاظ تر چلنج لاندې دي. او که نوي بیا نو علاوه په دې چې د دغه که عملي نه کړي، د دغه هیوادونو غړیتوب په خپله دغه آی سی سی کې یا په نړیواله جنایي محکمې کې او همدارنګه په خپله اروپایي محکمو کې د بشر د حقوقو په اروپایي محکمې کې دغه ته سوال لاندې راځي. په یقین به د روابطو باندې تاثیر ولري او اروپایي مشران به له یو نوي چلنج سره مواجه شي.
اسمت سروان و چې د هاګ د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکسي نظر پوښتلی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغانستان د څلور د شو ولایتونو سوداګر چې په کندهار کې راټول شوی دا کوي د طالبانو حکومت د دوی سوداګریز مالونه په انحصار کې اخیستي. د چولی ورزو لسیمی تفصیل په راپور کې ورو.
د افغانستان د څلور دیش ولایتونو لسکونه سوداګر چې د تیرو 15 ورځو راهیسې کندهار کې دي، د پنځم به فورز نه وخت دی د وی خبري ناست پر محل وبیل چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري هیواد کې د بارونکو موټرو د فعالیت نوبت کېدل د سوداګرۍ او صنعت په زیان دي. د رحمت الله نظریا او خلیل احمد پیام په نمونو دوه سوداګرو د نورو په استازیتوب غوښتنه وکړه چې ترانسپورت وزارت د سوداګرو د ملاتړ لپاره د سوداګری زتوکو د لیژد را لیژد مخکنی تګلار عملی کړي.
مشتون زیا مشکل د ترانسپورت وزارت سره دی چې دلته مشته د کمیسون په نامه یو لمبر جوړ کړی دی او هغه زموږ د تجارانو د تجارت د هزار او اذیت سبب ګرځېدلې دی او زموږ تجارت او صنعت یې پلچ کړی دی، کرایې مو ډېر لوړې سوي دي.
د کوم کمیسیون چې د کرایو لپاره جوړ شوی دی یا دوی کومه تګلاره چې وړاندې کړې دغه د ټول ملت موږ فقط غوښتنه ده دي چې په دې کې بعضې منفي او مثبت پوینټونه وو. هغه ټولو پوینټونو موږ مشرانو ته وویل چې په دې کې د هغه صنعتي فابریکې چې دي یا صنعتکاران چې د دپل کېږي او بعضې صادرات او واردات چې دي دله منځه ځي.
سوداګر وایي سره لدی چې د طالبانو له مهمو چارواکو سره یې کتلي، خو غواړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري او خپلې غوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړي.
زموږ د دوو څلور دېرش ولایتو صنعتکارانو، تجارانو او د اولس نور اقشار چې په دغه موضوع کې د دغه انسجام په موضوع کې ضرر ویني، بالخصوص عام ملت د دې موضوع څخه ضرر ویني او یو غیر واقعي او غیر حقیقی او عمل دی چې په سپین پوش کې یو تور کار تر سره سوی دی. موږ خپل غشتنې تر ریاست تر ولایت ټولو پورې رسولې دي. شیخ صاحب مبارک تم اوس دغه صنعتکاران په انتظار کې دي. تجاران
مزګر ته موږ ته خبر رالی چې امیر المؤمنین شیخ صاحب ته ستاسې عریضې ورسېدې او هغوی موږ ته وویل د شورا علما چې تاسې یو لیست راکړئ چې تاسې غواړئ د امیر المؤمنین سره ووینئ.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت د انسجام په نوم د یو کمیسیون د جوړولو لارې د سوداګرو سوداګریستو کې د نوبات لمخي باروډونکو موټرو ته ورکوي، خو سوداګر دا کار د خپل چارو په وړاندې خند بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو چې د سړکانو لسوالۍ کې یو پل نړېدلی چې له وجې زده کوونکي خپل درسونو ته په وخت نشي رسیدلی.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وای د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللی، پل پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلې دي. محمد یوسف:
د پښد پل چې تیر اوړي و پیا ناست ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بندې، یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولای شي. څنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطح ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړي چې د کونړ د سیند اوبو سطح لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې بدغلار وتړل شي، چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښد پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نخلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسبي. پوخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډیری وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکو او د پښد مسلکی انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پښد پل تخریب شوی دی او له امله یې زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پل تخریبې دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکې ستونزې ګالي.
د پښت پل یو پایا ناستوه او موټر په تګ راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سوال څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د درس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي محصلین د په تګ راتګ کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګ نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمی شوي او د بیا رغول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري ک چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي، نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبه ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین به وای د پښد او زیړی بابا د پلونو لویجاړ حالت او د خلکو لستونزو خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل:
د پښد د پول او د زیړی بابا د پول پر ابیتا باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، به د هغه سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړو پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي به به د هغې نه وروسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار یې زر وشنو ممکن په همدې جمعې کې کار ور باندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د کونړ پر سیند میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړي وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه پنځه تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان وران ویجاړ پراته دي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې له پاکستانه تازه راستانه شوي کډوال د بیکاری څخه شکایت کوي او وایي چې د کار د نشتوالي له کبله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هیوا ته راستون شوی. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د دې خبره نورې د موسساتو له لوري ورکول شوی مرستې هم پر خلاصې دودي.
موږ چې دلته ناوله دی مطلب کسبونه ارسل ورو مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړو، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار بیروزګار دي. د بیروزګاری سه پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیرې ټیم بین پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي. ډیر خوشینه دی بروره. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې یو شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا مهال راستنسي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمينه برابر کړي.
اتاولا ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کې مزکی ور پیدا کې د خډیر ماجر دی. یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای ور پیدا کې دی په کار اخته د پارک کې په الکسی ته د پارک کې کارونه وکي.
مانو ګل محمد درې میاشتې کې چې زړه پاکستان سره غلی مو شخط په کار اخته د خو موږ به کار یو او چې موږ د کار زمينه برابر شي یا مو چې حکومت یو کار موږ ته برابر کړي. ستونزې خو نو اوس ژمی دی بوټې مو غوښ غواړي چې بوټې پیدا کړو سرایونه په کرایه کې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شی وس نه لرو.
بل خوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوشونه روان دي د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي، چاته د مشترخانو پر برابر، چاته د په اصطلاح د کشنی کاروبارو پر برابر، د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره، د مستریانو د پاره، دا کوم ماجر سره ستنیش د دې ټولو سمر په پرما کې و مهمه پښتنه د دې د کسب کو. نو د هر کسب حامل چوي نو بیا غاړوند موسسه ته دی معرفي کوو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه ډېر څه صبر خمنسي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو لمخې په تیرو پنځو میاشتو کې د سپین بولدک لاري شاوخوا دې زره کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپنا نشټوالی یو بل ننګونه ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوم مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د ماشرې سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غونه نه او نه تعلیم به نه کړی، دا غونه پوهه به نه د ماشرې په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه به سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو کارکون ته درکو سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی پرشاد دشت پیغام شردم. نور مرده ته ډیر ده او په کوم سره مخامخ یو تقریبا د نوزاد ولسوالی وځ سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت سمجدا وشتن لرو چې مر سره کوم مرسته وکي او خاص مر وشتن دا د پرهاد باندې مشتو تړي. والسلام به احترام.
دا هغه خلک دي چې ته بیې خوندي کول یې خپل سرونه قرباني شو. ماینه و عیال بیې په سرای کې و، تا ته بیې په سرای کې د وتاک ځای درکړی و چې دا ماینه و عیال یې ټول بمباریدلی، هغه قربانۍ ته دوی غاړې ایښي وې. او نن ته راولاړېږي، هغه عزتمند خلک دي چې په اویا دولته زور ته سر ټټ نه کوي. نن تا لاسونه در شاور اړولي چې شی کړي دي، یا د وای د کلدارو سودا یې کړی، تا لاسونه در شاور اړولي. داسې ته خپل ولس سره سړی کوي، دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي. خپله پاچاهي کوه، په بېغمه یې کوه. ولس چې دونه سره وغمی د افغانستان خلک دي، دونه وغمی دښمن ته دې ګوازۍ ورکړي. نو داسې ډېر مغرور خلک د مابین تلل دي، یعنې ستا به څالي. ته څه خیال کوې چې دا بچي ما په زور نیولې ده، یا د دغه ولس په ملاتړ دي چې نن هغه مخالفین چې قسم پاله په تا مځکې ډکې کړي؟
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،